گاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې ووري د هلمند په ولایت کې د پولیسو د روزنې په مرکز باندې د موټر بم بریچ شوې ده د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی د سوریې د سرحد سره سیمه بندوي چې په داعش لارې بند شي او یو بوداپست راهب د بنگلاديش د پایتخت نه لری سیمه کې وژل شوې ده نن په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د هلمند ولایت د نادلی او مارجی د ولسوالۍ ترمنځ د محلي پولیسو د روزنې په مرکز د موټر بم بریټ شوی دی په دغه بریټ کې درې پولیس وژل شوی او نه زخمی شوی دی د نادلی د ولسوالۍ یو چارواکي د نوم د نخبرې دوه په شر د امریکا غ آشنا رادیو ته ویلي دی یو ځان مرګ بریټګر نر زهار په 9 بجو د موټر بم دغه حمله وکړه د هلمند والی نتاق بیا ویلي دی چې په دې بریټ کې د سیمایي پولیسو د مرکز اته منسوبین ټپی شوی دی د دې بریټ ادعا تر اوسه پورې چا نه ده کړې په دغه مرکز کې د هلمند ولایت د نادلی او مارجی د ولسوالیو د امنیت ساتنې لپاره د سیمایزو پولیسو د روزنې چارې پر مخ وړل کیږي ویل کیږي چې سیمایزو پولیسو د نادلی او مارجی د ولسوالیو د امنیت پټینګولو کې اغیزناک رول لوبولې ده د امریکا د دفاع وزیر اشکار شروایی د امریکا په مشهد ائتلاف د قواو د لمړنۍ کارونو نه یو د دې چې د سوریې د سرحد سره ټوله پاتې سیمه بندوي ځکه چې خارجي وسوال د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې سیمه ته د همدی زینه تګ راتګ کوي اشکار تر دغه تبصری پرون د جمعې په ورځ کړی دی په همدغه ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د عملیاتو نتاق د بغداد نه په پینټاګان کې خبريالانو سره په ټلیفوني کانفرنس کې ویل چې د ائتلاف قواوو د اسلامي دولت وسلوال ایسار کړی دی د دوی د عایداتو اصلي منبع چې دوی ورته اوس مالیه وایي موږ پوهیږو چې دوی په زور د خلکو نه پیسې اخلي خو زموږ د متحدینو قواوې چې د دوی نه نور ډیر ځایونه بیرته ونیسي د دوی همدغه قوت به کم شي یعنی د خپلو خلکو نه به پیسې په زور نشي اخیسته د دوی د عایداتو د سرچینو د وچولو نه علاوه موږ ته معلومیږي چې د جنگ جبهو ته اوس دومره خارجي جنگیالي نه ورځي سټیو وارنر وایي سره د دې چې په عراق کې د اسلامي دولت د قواو د لاسه ځنې سیمې وتلې دي خو دغه افراطیانو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې سرحد سره نږدې یو دوه واړه خارګوټي نیولې دي د ملګرو ملتونو هغه کمیټې چې د شکنجو ضد تړون سارنه کوي په ترکیې او سعودي عربستان کې شکنجه او غیر انساني رویه غندلې ده د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی
د شکنجې ضد د ملګرو ملتونو دغه کمیټه وای په ترکیه کې شکنجه کول منظم او یا پراخ شکل نه لري
what we recommend is that turkey should be open to all
زموږ تجویز دا دی چې ترکیه باید په ملی او بین المللي سطح د تحقیقاتو هر ډول میکانیزمونه آزاد پرېږدي او دا کار باید یوازې د دې لپاره نه وي چې معلومه شي چې څه پېښ شوی دي بلکې د دغه سي پېښو د مخنیوي لپاره باید موجود چې کېدې شي پاینده کې بیا وشي د لسو مستقلو ماهرانو دغه کمیټې ویل شکنجه د بندیخانی غیر انساني شرایط او د محاکمې نه پرته د بندیانو د وجلو غټي اندېښنې دي دغه کمیټې هم د غراز ویل دي چې د مرګ سزاګانې دي بند شي په سعودي عربستان کې دامونه ډیر شوې دي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د لبنان وسوال رل حزب الله وايي افراطی مسلمانانو د دوی د لوی نظامی قومندانانو نه یو قومندان د دمشق هوایی میدان ته نږدې سیمه کې وجل دي حزب الله نن د شنبه پر ورځ ویل د دوی تحقیقات خو دلې د چ قومندان مصطفی بدرالدین په سیمه کې د افراطی سونی ډلو د هوانو په حمله کې وژل شوی دی د حزب الله وسوالو پروند د جمعې پر ورځ د بدرالدین تابوت د بیروت د جنوبی سیمه په لارو کوڅو کې تیر کړ او د جنازې مراسم په ځای کړ. بدرالدین د حزب الله د رهبر سید حسن نصر الله عالی رتبه سلاکارو د امریکا په پوز کې د لومړی ځل د چې یو خزه د جګړې د میدان قومندان کیږي. د هوایي قوې جنرال لوري رابنسن پرون د امریکا د شمالي قومندې د قومندانې په توګه خپل وظیفه پیل کړه او د خاصو مراسمو په لړ کې ورته دغه وظیفه وسپارل شو. رابنسن وویل زه به د پوز د مشر په حیث هیڅکله هم خپل مسؤلیت هیر نه کړم چې هغه د امریکا دفاع ده، د خلکو دفاع ده، د ملي قوتونو او ازادۍ حفاظت ده. زبا ده هغو کاناډایانو او امریکایانو د اعتماد مطابق کارو کم چې په دې قومندانیو کې ډیر دي او ځان به ډاډه کم چې مونږ بیدار یو او د هر ممکن تهدید مخه نیسو. د امریکا، الاسکا، کاناډا، مکسیکو، د بهاماز، د ټاپوګانو او شاوخوا اوبو د غټې برخې حفاظت او مسؤلیت د رابنسن په غاړه ده. د چارواکو د وینا له قراره یو سپینګر بودیس راهب د بنگلاديش د پایتخت نه لری سیمه کې وژل شوی دی. دغه 15 کلن راهب مانګ شو او چک مړی نن د شنبه په ورځ د پایتخت ډاکینه 350 کیلومتره لری د یو کلی په معبد کې موندل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې او د القاعده سره تړلو ډلو د قریب ټولو حمله مسولیت په غاړه خسته ده، خو حکومت وایي چې دغه ډلې په بنگلاديش کې موجودیت نه لري. د اوچک د قتل لمخ کې په بنگلاديش کې خارجيان او د مذهبي اقلیتونو خلک، آزاد خیاله او روشن فکرانه لیکوالان او استادان وژل شوی دي، خو دغه خونړیو حمله د زیاتېدو اصلي وجله تر اوسه نه ده څرګنده شوی. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې د شمالي کوریا د نظامی معلمانو دیش کسیزی ډلې چې د تمرین په وخت کې د کانګو پاوز او پولیسو ته تومانچې ورکړې وي، خایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه سرغړونه کړې وي. دا دریم ځل دی چې ایران د یهودانو د قتل عام د کارتونستانو مسابقه دایروي. په دې کارتونونو کې به د یهودانو د عام قتل انکار وشي او د یهودانو کړاوونه به لږ وښودل شي. په دغه مسابقه کې د 500 هیوادونو د 1.5 هنرمندانو آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ټاکل شوی ده چې 14 کسه اول درجه ته ووځي او 50,000 ډالر جایزه ورباندې وویشل شي، خو اول نمره هنرمند ته به 12,000 ډالر جایزه ورکړ شي. او په ایتوپیا کې لږ خلک په سیلاونو کې مړ شوي، زرګونه نور بې کوره شوي دي. په ایتوپیا کې چې دومره سخت وچکالی وهلی دی، په 1350 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي، اوس پکې سیلاونه راغلي دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. نن د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، لګرو سخبارونه کې برخه اخیستې شي. د ټلیفون نمبره ده 202-8-9-11-8. په راپورټونو کې نن اوله مسله ده چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې حکومت د اداري فساد د دوسیو د سیړلو لپاره جدي اراده لري. جمهور رئیس اشرف غنی دوه ورځې مخکې په لندن کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په نړیواله غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې په خپل هیواد کې د فساد په ضد د مبارزې په برخه کې متحد دي. خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد مبارزه روغ رهبری او یووالي ته اړتیا لري. اجمل تورمان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې په نړیوالو معیارونو سره هغو کسانو ته د سزا ورکونې غوښتنه وکړه کوم چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې ناوړه الفاظ وکارول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه چې دغه کسان پکې غیر منطقي او غیر مدني اعتراض کوونکي ښودل شوي ول. په دغه اعلامیه کې چې د موضوع په اړوند د ولسی جرګې د رئیس په لارښوونه د جوړې شوې بیړنۍ کمیټې یو غړي سالم محمد سلجوقي ولوسته راغلي چې
ولسی جرګه د ولسمشر په وړاندې هغه غیر منطقي چلند او غیر مدني اعتراض چې د یو شمیر ناپوه او بې مسؤلیته کسانو لخوا وشو په کلکه غندي او له دولت نه غواړي چې هغه استخباراتي او احتجاج غوښتونکي غیر مدني نړیوالي کړي هم پرې نږدي چې د یو مقام په ترلاسه کولو سره زموږ ملي وحدت اغیزمن کړي. دغه کسان باید د نړیوالو معیارونو له مخې مجازات شي.
په ورته وخت کې شمیر افغانان د پردوی لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجی سید داود د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د حق کسانو کار وګڼه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لخوا روزل شوی دی. خغله داود وایي چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی افغانستان سره د پاکستان د تیرو 3-4 لسیزو پر نادودو خبرې کولې چې لورته عمل سره مخ شو.
ولسمشر د لومړي ځل لپاره هغه واقعیتونه چې پاکستان په تیرو 30-40 کلونو کې د افغانستان سره څه نادودې کړي دي په دې رڼا اچوله. زه فکر کوم چې یو شمېر کسان په افغانستان کې په دې 15 کلونو کې د ایران او د پاکستان د خوانه روزل شوي دي. کله چې دوی پوه شي چې یوه موضوع د ملي ګټو په محور څرخي